په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د ناتو او امریکایي محارب ځواکونو له وتلو وروسته به دا سازمان پرېنږدي چې په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته شي. خو له بلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو هیئت ته سپارښتنه شوې چې په روان میاشت کې د افغانستان ته د امنیتي اندېښنو له کبله سفر نه کوي. پر دې او دغه راز ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې دوهمې نیمایي کې د اونۍ بحث اوري. په دې بحث کې د افغانستان د حالاتو په اړه د یو شمېر لویدیځو رسنیو د وروستیو راپورونو مسله څېړل شوې ده. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. قسیم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
د لسو بجو خبرونو ته مو هرکلی کوم. د همدا مهمو خبرونو سرخطونه: ناتو وی د افغان پوځ هلالیکو څخه پر بهرنی ځواکونو حمله به د دوی ماموریت په افغانستان کې زیانمن نه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنرال جوزف جانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه ونوموه. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې جټ الوتکو وروسته تر هغې د سوریې یو مسافر وړونکی الوتکه د انقرې په هوایي ډګر کې کښېنستلو ته اړ کړی چې د دې هېواد فضایي قلمرو ته داخله سوې وه. دا هم د خبرونو تفصیل. ناتو سازمان او امریکا ویلي چې پر بهرنی ځواکونو د افغان ځواکونو لیکو حمله به ایساف نړیوال 16 ځواکونو په افغانستان کې خپل ماموریت څخه لری نه کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن او د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا د څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړي. د افغان پولیس او پاوډز لیکو پر بهرنی ځواکونو د دې حمله لامل روان کال شاوخوا 50 بهرنی عسكر وژل سوي دي. د دې حمله لامل د اندیشنې رامنځته سوي دي چې دا به د ناتو او افغان ځواکونو ترمنځ اعتماد له منځه یوسي او د ناتو د غړي هیوادونو عامه ملاتړ ته به زیان ورسوي. رسموسن او پنیټ دواړو شمنه وکړه چې د دا ډول حمله د مخنیوي لپاره به لازم اقدامات وکړي. بلخوا په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي ویل چې ناتو خپل په خوانی ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغان پوځ په تجهیزولو کې به مرسته ورسره وکړي. د وای کومو درنو وسلو او نور تجهیزات ته چې اړتیا لرو هوایي ځواک ته چې ضرورت لرو ژمنه را سره وسوه. ورو ورو اکمالات کېږي او دا کار پیل سوی هم دی. د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنیو غونډې په پای کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن هم افغانانو ته ډاډ ورکړ چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته نه سي او ناتو به له دغه هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندانۍ ته جنرال جوزف جانفورد ونوموه. څو جګړه پر مخ یوسي او له افغانستانه د امریکایي محارب ځواکونو د وتلو د بهیر مشري وکړي. جنرال جانفورد چې اوس په افغانستان کې د امریکا د سمندري پولیسو ځواکونو دوهم قمندان دی، د جنرال جان آلن پر ځای به وروسته تر هغې وټاکل سي چې د امریکا مشرانو جرګه یې تایید کړي. باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو اوسنی عمومي قمندان جنرال جان آلن د ناتو د سرمنشي په توګه نومولی دی. جنرال آلن په 2011 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان ټاکل شوی و. او دا هم د سیمه او نړۍ څخه. د ترکیه اف 14 جټ الوتکو د سوریه یو مسافر وړونکی الوتکه چې د ترکیه فضا ته ننوتی و پرون په انقره کې په زور کښېنوله. د سوریه ایربس 360 ای الوتکه له مسکو د دمشق په لور روانه وه. د ترکیه دولتي ټلویزیون ټی آر ټی رپورټ ورکړ چې پر دې الوتکه شک سوی و چې دمشق ته درنې وسلې انتقالوي. دغه الوتکه چې 10 مسافر او عمله پکښې وه له تلاشي وروسته ورته د دمشق په لور د تلو اجازه ورکړل سوه. ویل کېږي چې د الوتکې څه بارونه ترکي چارواکو ضبط کړي خو د محتوا په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د روسیې انټرفاکس اژانس د راپور له مخې روسیې له ترکیې غوښتنه کړې چې د دغه پیښې په اړه وضاحت ورکړي. له دغه پیښې لږ وروسته انقره ترکیې هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې د سوریې د هوایي قلمرو له کارولو څخه ډډه وکړي ځکه امن نه دي. په عین حال کې د ترکیې د پوز مشر خبرداری ورکړ چې که د سوریې لخوا د ترکیې پر خاورې بریدونه دوام وکړي نو به په ستر قوت ورته ځواب ورکړي. د ایران په اړه یو نوی رپورت څرګندوي چې یو اټومي ایران به د منځني ختی سیاسي بڼه بدله کړي. هلته به ثبات ګډوډ سي، تورستي هڅې به ډېرې سي او شخړې به زیاتې سي. دا رپورت پرون د تګلارې مرکز چې د امریکا د دواړو غښتلو ګوندونو مربوط دی خپور کړ. د رپورټ عنوان دی د یو اټومي ایران د انرژي او اقتصادي هڅو څېړنه. په دې رپورټ کې ویل سوي دي چې د بې ثباتۍ له امله به د اکمالاتو ستونزې پیدا سي چې له دې به د اټومي ایران له امله د تیلو بیې زیاتې سي. په رپورټ کې ویل سوي دي چې په اټوم سنبال ایران به سیاسي، ډیپلوماتیک او پوځي نتیجې ولري او دا امکانات هم لري چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د اټومي وسلو شخړه وسي. د امریکا د دواړو ګوندونو د تګلارې د مرکز مشر مایکل ماکوفسکي وایي د څېړنې له مخې اټومي ایران به د امریکا او نورې نړۍ پر اقتصاد هم منفي اغیز وکړي. اروپایي کمیسیون پرون ویل چې سربیا دې ته چمتو نه ده چې له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو خبرې پیل کړي ځکه چې له کاسوو سره ستونزه لري. اروپایي کمیسیون بیا بل لور ته پر ترکیه انتقاد وکړ چې له بشري حقونو یې سرغړونه کړې ده او له اروپا سره د یوځای کېدو لپاره کافي اصلاحات نه دي رامنځته کړي. د اروپایي کمیسیون په خپل کلنی رپورت کې چې له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو لپاره خبر شوی دی د دې کمیسیون مشر وویل بلغاریا هم باید په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره نوري هڅې وکړي او د خپل مرکزي بانک د خپلواکۍ ملاتړ وکړي. بلګراد په مارچ کې د اروپایي ټولنې د کاندیدای امتیاز ترلاسه کړ خو د اروپایي کمیسیون په وینا د جدي خبرو لپاره باید چمتو سي او شای پر دې کلونه واوړي. د ترکیه په برخه کې اروپایي کمیسیون ویل چې هلته اصلاحاتو ته اندېښنې زیاتې سوي دي. په ترکیه کې د بشري حقونو وضعیت ته، امنیت ته او عادلانه محاکمې ته همداراز د بیان ازادي ته اروپایي کمیسیون اندېښمن دی. په ترابلس کې د واشنگتن د سفارت د امنیتي ډلې پخوانی مشر وایي په بنغازي کې د سپتمبر په 11مه چې کله د امریکا پر سفیر برید وسو امنیت کمزوری و. په دې برید کې د امریکا سفیر کریستوفر استیفن او درې نور امریکایي ډیپلوماتان وژل سوي وو. ډګرمن انډریو وود د امریکا د استازیو په جرګه کې د حکومت د امنیتي اصلاحاتو د څارنې کمیټې ته په خبرو کې هغه ستونزو ته اشاره وکړه چې ده د کار په وخت کې په لیبیا کې درلودی. خو د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت یو چارواکي چارلین لام ویل د بهرنۍ چارو وزارت پر دې باور لري چې هلته کافي کسان د مرستې لپاره درلودل. د بهرنۍ چارو د وزارت چارواکو همداراز د هغه لومړني رپورټ ملاتړ وکړ چې پکې څرګنده شوی و چې د برید هغه مظاهره کوونکو کړی چې د اسلام پر ضد د فلم د غندل لپاره راغونډ شوی و. د بهرنۍ چارو د وزارت په وینا د خبرو د استخباراتي معلوماتو له مخې کوي داسې باور کېږي چې د برید به د القاعده ملاتړیو کړی وي. او د امریکا د جمهوري غوښتونکو لخوا د جمهوري ریاست د مرستیالۍ څوکۍ ته کاندید پاول راین له خپل رقیب د ډیموکرات ګوند له کاندید او مرستیال ولسمشر جو بایدن سره نن د ورځې په وروستۍ کې یوازینۍ تلویزیوني مناظرې ته تیاری نیسي. دغه تلویزیوني مناظره په کینټاکی ایالت کې ترسره کیږي. د جمهوري ریاست د مرستیالۍ څوکۍ ته د دواړو کاندیدانو دغه مناظره په داسې حال کې ترسره کیږي چې په نظر شمیرونه کې د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د کاندید میټ رامنی وضعیت ښه شوی دی. د کارپوهانو په باور رامنی دغه بری له خپل رقیب بارک اوباما سره له روسي تلویزیوني مناظرې وروسته چې پکې د شوځلې ترلاسه کړی دی. د خبرونو پای.
له قاسم سولمالنه مننه چې افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول او وړاندې په خبرونه کې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د ناتو او امریکایي محارب ځواکونو له وتلو وروسته به دا سازمان پرې نږدي چې په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته شي.
We will definitely not leave behind a security vacuum.
ملګرو ملتونو پرون د هغه اقدام دفاع وکړه چې امنیت شورا ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي اندېښنو له کبله د روانه میاشت افغانستان ته سفر نه کوي. یو شمېر دیني عالمانو په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې له اسلامي شریعت څخه د خلکو ناخبري په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتوالي یو لامل دی. د افغانستان ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې یو له هغو عواملو څخه دي چې افغان حکومت ونشي کولی غزنی ولایت د اسلامي تمدن د مرکز په توګه تیار کړي. دغه راز اورئ چې د ملګرو ملتونو سره منشي بان کې مون په پاکستان کې پر ملالۍ یوسفزی برید غندلی دی. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم دونه بحث اورئ. په دې بحث کې د افغانستان د حالاتو په اړه د یو شمېر لویدیځو رسنیو د وروستیو راپورونو مسله څېړل شوې ده.
شاید د افغانستان موقف د بازو لپاره لکه څنګه چې هغه اشتهال لري د افغانستان کې د سولې لپاره هغه کوم تصویر لري د هغه سره ډیر اړخونه لګي.
پولیس مشر کرزی په دې وروستیو کې لویدیځ رسنۍ تورنې کړي دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په منفي راپورونو سره یې په دې هیواد کې رواني جګړه پیل کړې ده. په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده او په دې غونډه کې ناتو افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په امنیتي برخه کې به خپل مرستو ته دوام ورکوي او تر 2014 میلادي کال وروسته به هم له افغانانو سره کومک کوي. د افغانستان دفاع وزیر تر غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې ناتو افغانستان ته د درنو وسلو د سپارلو پخوانۍ ژمنه د بروکسل په غونډه کې بیا وکړه. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون څرګنده کړه چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته نشي. موږ په ټینګار دا وایو چې شاته امنیتي خلا نه پرېږدو. برعکس، موږ یوه ستراتیژي جوړه کړې ده چې د هغې له مخې به موږ ډېر غښتلی افغان پوځ تیار کړو. سو هغه وخت چې زموږ د ایسف اوسنی ماموریت پای ته رسېږي د هغه ځای به نیسي. او زه د هغو څرګندونو له مخې ډاډه یم چې نن مې له مشرانو واورېدې. زه مطمئن یم چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به تر 2014 کال وروسته وتوانی شي چې بشپړ امنیتي مسؤلیت ومني. د نړیوال بحران ډلې تیره دوشنبه په خپل راپور کې اندېښنه څرګنده کړه چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت داسې خراب شي چې د کابل حکومت به سقوط وکړي. خو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا هم افغانانو ته ډاډ ورکړ چې تر هغو به نړیواله ټولنه خپلو هڅو ته په افغانستان کې دوام ورکوي چې دنده یې پای ته نوي رسولې. موږ د لار مو وهلې ده، ډېرې جګړې مو وکړې، موږ دلته خپلې ډېرې وینې توی کړې څو دا وظیفه پای ته ورسو. د دې سربیره چې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي افغانانو ته د بروکسل په غونډه کې ډاډ ورکړ چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم ناتو د افغانستان امنیتي چارو ته توجه کوي، د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي وویل چې ستونزې مو مخې ته پرتې دي او د ناتو غړو هیوادو یو ځل بیا خپلې کړې ژمنې په بروکسل کې وکړې چې تر سره به یې کړي. د هوایي ځواکونو او دافع هوا ستونزه لرو، د توپچي ستونزه لرو، د درنو وسلو ستونزه لرو، همداراز د ماین ستر ستونزه لرو. باید داسې وسایل مشترک کړي چې ماینونه پرې پیدا کړو. او دلته ناتو د هغې ژمنې له مخې چې مخکې یې کړې وه په یوه خوله یې وویل چې له افغانستان سره به مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزیر په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل کچرته ناتو د درنو وسلو په برخه کې خپلې ژمنې تر 2014 کال تر سره نکړي، افغانان بیا هم کولای شي چې په خپله لخپلې خاورې دفاع وکړي.
و امر دل چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چارواکو افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په امنیتي برخه کې به خپل مرستو ته دوام ورکوي. د ناتو عمومي منشي د غرازي او زلبیا ډاډ څرګند کړ چې په 2014 میلادي کال کې افغانستان د ناتو او امریکایي محارب ځواکونو د وتلو وروسته به دا سازمان پرې نیږدي چې په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته شي. او اوس هم په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه د ملګرو ملتونو د یوه وروستي اقدام له حاله مخبرو. ملګرو ملتونو پرون د هغې اقدام دفاع وکړه چې امنیت شورا ته یې سپارښتنه کړې چې د امنیتي اندېښنو له کبله د افغانستان ته خپل سفر وځنډوي. ټاکل شوی وه چې د ملګرو ملتونو د 15 کسیزې امنیت شورا هیئت د افغانستان د حالاتو د ارزولو لپاره روانه میاشت د هېواد ته سفر وکړي. یو شمېر ډیپلوماتانو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پر هغې ارزونې شک څرګند کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیتي چارو د مسؤول ګریګوري سټار لخوا ترسره شوې او د هغه د سپارښتنو په اساس تېره اونۍ ملګرو ملتونو پریکړه وکړه چې د امنیت شورا هیئت د راتلونکو اونیو کې افغانستان ته نه ځي او د امنیت شورا د ډیپلوماتانو د خوندیتوب په اړه اندېښنو ته اشاره کړې وه. د امنیت شورا یو شمېر ډیپلوماتانو په خصوصي توګه د ملګرو ملتونو دغه سپارښتنه تر پوښتنې لاندې راوستي او ویلي دي چې دغه سپارښتنه مبهمه ده، خو یو شمېر نور بیا رویټرز آژانس ته ویلي چې دا به غیر عقلاني وي چې په افغانستان کې د هغه خطر په اړه چې د ملګرو ملتونو امنیتي مسؤول ارزولی شک وشي. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق وویل امنیت شورا ته د امنیتي حالاتو ارزونه د هغو معلوماتو په اساس شوې ده چې دوی ترلاسه کړي دي. هغه زیاته کړه موږ پر خپلې دغې سپارښتنې ولاړ یو، خو په دې اړه نور جزئیات نشو ورکولی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیئت افغانستان ته د پلان شوي سفر په ترڅ کې یمن ته هم ته خو د ملګرو ملتونو د امنیتي چارو مسؤول ډیپلوماتانو ته یمن ته د نتلو سپارښتنه کړې وه. وبخی یمن ته د دې سفر د دې هیئت د نتلو سپارښتنه کړې وه. د راپور له مخې هغو ډیپلوماتانو چې د امنیتي دلایلو له امله افغانستان ته د امنیت شورا د هیئت د کیدونکو د سفر د ځنډولو په اړه شک څرګند کړی ویلي چې دوی ته دوی یمن ته د سفر د زندولو په اړه شکایت نه کوي، ځکه په دې هیواد کې د روان کال د فبروري د میاشتې رئیس چې پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح له قدرته لرې شوی دی، د هیواد حالات سم نه دي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هیئت سفر په داسې حال کې ځنډول کیږي چې دې شورا د تېرې سهشنبې په ورځ په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. ناتو په دې هیواد کې په تدریجي ډول افغان امنیتي ځواکونو ته مسؤلیتونه لیږدوي چې دغه بهیر به په 2014 میلادي کال کې بشپړ شي. له هغه وروسته به د ناتو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، مشورې ورکولو او مرستې متمرکز وي. په عین حال کې روسیې پرون خبرداری ورکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې له ناتو سره همکاري پای ته ورسوي، که چیرې دا سازمان په دې هیواد کې د نوي ماموریت لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اجازه ترلاسه نه کړي. د ناتو یو چارواکي وویل دغه خبره ده چې ناتو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د روزنې د ماموریت لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اجازه ترلاسه کړي، خو په دې اړه چې آیا دا اجازه مهمه ده، دې چارواکي زیات توضیحات ورنه کړل. ملګرو ملتونه هم په افغانستان کې د سیاسي، پرمختیايي او د مرستو ماموریت پر مخ وړي. تیر کال په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو په دفتر په برید کې د ملګرو ملتونو د وو کارکونکو په ګډون لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول. د 2010 کال په اکتوبر کې وو وسلوال چې غوښتل په هرات کې د ملګرو ملتونو په دفتر برید وکړي ووژل شول.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیز به زور آمده ایم و منی پر میکی در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگو جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گورید چه مدام
مکنه؟ خواه بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نواوی.
نن پنځشنبه ده او د ازادۍ په څپو کې پروګرام هم اوریدلی شئ. دا پروګرام په 3 بجو پیلیږي او تر 5 بجو دوام کوي. تاسې هم کولی شئ چې له مسؤولو مقاماتو سره څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې لویدیځ رسنۍ تورنې کړي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په منفي راپورونو سره په دې هیواد کې رواني جګړه پیل کړې ده. خو د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز او د مدني ټولنو د همغږۍ جرګه پر امریکا د افغان حکومت وروستي انتقادونه د دې هیواد په ګټه نه بولي. دغه ادارې په دې باور دي چې د دې ډول انتقادونو دوام به په افغانستان کې د تیرو 10 کلونو لاسته راوړنې له زیان سره مخ کړي. بلخوا یو شمیر عامو خلکو ته هم د افغانستان او امریکا ترمنځ ناندري چې دوه ملګري هیوادونه د جدي مسله بریښي په اړه نور حال له کابله د معصوم میوند په راپور کې اوري.
د راپور له مخې داسې معلومیږي چې په وروستیو کې د افغان حکومت په ځانګړي ډول ارګ باندې انتقادونه د امریکا پر متحده ایالاتو ډېر سوي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز وایي چې په اوسنیو حالاتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د انتقادونو دوام به د دې پر ځای چې د دې هیواد ستونزې حل کړي لا به ډېرې کړي. د دې مرکز مرستیال احمدالله نبی د چهارشنبې پر د ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغانستان په اړه بحثونه او خبرې کول د افغان ولسمشر حامد کرزي له صلاحیتونو څخه دي، خو دی وایي د دغو جنجالي خبرو دوام د افغانستان په
چون جامعه جهانی هم قسمت اعظم از بودجه افغانستان
څنګه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ملي بودیجې یو لوی برخه ورکوي، د سونزو د حل یو برخه او د افغانستان امنیت هم دوی ټینګوي. او همدارنګه افغان حکومت هم په دې دلیل چې یو قانوني، مشروع او انتخابي حکومت دی بیلابیل نظرونه او وړاندیزونه لري. زه فکر کوم چې دغه د نظرونو اختلافات به د پروګرامونو پر ستراتیژیو بد اغېز وکړي.
بلخوا د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي جرګه پر نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا باندې د افغان حکومت انتقاد څرګندونې پر ځای نه بولي. د دې جرګه ویان حیات الله حیات له افغان حکومت او امریکا څخه غواړي چې لزغم څخه کار واخلي ترڅو په دې هیواد کې د تیرولس کلونو لاسته راوړنې تر خاور لاندې نسي. ښاغلي حیات وایي که حالات خرابېږي نو اصل قرباني به افغان ولس ورکوي.
په وروستیو کې د افغانستان د جمهور ټکر خبرې ایالات متحده امریکا په حق باندې وکړلې. زه فکر کوم یو څه تیز ولې بیا هم د منځله د امریکا د متحده ایالاتو او د افغانستان د حکومت مشخص او ځانګړي ډول د جمهور نه داده چې دوی د حوصلې نه کار واخلي ترڅو خدای مکه دغه اوږد بار چې د لس کاله نړیوالې ټولنې او د افغانستان حکومت او خلکو په ګډه د سرحد ته رسولی په آخر کې د کمرونه ونه غورځېږي چې قرباني به د افغانستان افغانستان ملت او خلک
د افغانستان د سیمه ایز مطالعات مرکز او د مدني ټولنې د همغږي جرګه لا افغان حکومت او نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د موجودو ستونزو د حل لپاره دی په ګډه کار وکړي. د امریکا او افغانستان ترمنځ انتقادونه مسله اکثر عام افغانانو ته هم وجدي مسله ده. د کابل ځینې اوسیدونکو فکر کوي چې له دغو اختلافاتو به تر ډیره د افغانستان ګاونډي هیوادونو په خاص توګه ایران او پاکستان ګټه واخلي.
محمد جاهد د دا ویل چې لویدیز په موږ باندې فشار راوړي دي، پاکستان هم سو استفاده کوي، موږ په کونړ باندې توغندي بریدونه کوي، د خوانور مملکتونه چې دي دا موږ شاوخوا همسایگان دیم ډیر په کمین کې ناسي ورته، او موږ د دولت څخه دا خوښ لرو بچ د امریکا څخه وغواړي دا اردو چې دا بچ په خو درندو وسلو لکه دا موږ همسایگان چې دي دا سنبال کړي.
نذیر احمد: هر رئیس جمهور مسولیت لري چې د خپل ملک دفاع وکړي او د خپل ملک په ګټو کار وکړي. موږ په خپل سیمه کې موږ دشمنان لرو لکه پاکستان او ایران، دی لاسوهنی کړي ولې امریکا باید مجبور سي ودی کارت چې موږ ګټه په نظر کې ونیسي.
افغان ولسمشر حامد کرزی له تیر پنځشنبه پورز په یو خبري غونډه کې پر امریکا انتقاد وکړ چې له افغانستان د باندې تر هکرو ته څل ختمولو ته پام نه دی کړی. شغلی کرزی پر امریکا د انتقاد هم وکړ چې افغان ځواکونه په وسلو نه دي سنبال کړي، او لویدي ته تورن کړ چې د رسنۍ لارې د افغانستان پر ضد تبلیغات کوي. افغان حکومت هم درس د سه‌شنبه پورز د افغانستان په اړه د بحران د نړیوال لیلی ورستی راپورټ په اشاره سره وویل چې امریکا هڅه کوي په دارنګ تبلیغات سره پر افغانستان فشار راولي تر څو په خپل خوښه د امنیتي همکارۍ ترنور سره لاس لیکي. خو د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا په ورستی کې وویل چې افغان ولسمشر باید د انتقادونو پر ځای له ترهګرۍ سره د مبارزې په لار کې د نړیوالو ځواکونو قربانۍ ته په ښه سترګه وګوري.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث هم چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري. د افغانستان د حالاتو په اړه د یو شمیر لویدیځو رسنیو د وروستیو راپورونو پر مسلې څرخي. آیا لویدیځو رسنیو هغه څه چې افغان چارواکو تور لګولی په رښتیا هم په افغانستان کې رواني جګړه پیل کړې ده؟
افغانستان په جګړه کې هیواد دی، جګړه دوام لري. دلته سولې موضوع مطرح شوې ده. په سولې موضوع کې ځانګړي هیوادونه خپل ځانګړي اهداف لري بدون له شکه. شاید د افغانستان موقف د بازو لپاره لکه څنګه چې هغوی اشتها لري د افغانستان کې د سولې لپاره هغوی کوم تصویر لري د هغې سره ډېر اړخونه لګوي.
دا بحث څو شېبې وروسته اوري، خو بیا هم په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د مداخلې په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې یو له هغو عواملو څخه دي چې افغان حکومت ونشي کولی غزنی ولایت د اسلامي تمدن د مرکز په توګه تیار کړي. د ولسي جرګې پرونی غونډې ته د اطلاعاتو او کلتور او ښار جوړونې وزیران، د دفاع وزارت مرستیال او د سیمه ییزو ارګانونو رئیس غوښتل شوي وو چې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی ولایت کارونه وڅېړي او په دې اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. په دې اړه نور حال د معصوم میوند په راپور کې اوري.
په ولس جرګه کې د خلکو د یو شمېر استازو په خبره چې غزنی ولایت د یوې ډلې ایراني لرغونپوهانو په راتګ سره افغانستان د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې له لاسه ورکړې چې د دې ښار د رغولو لپاره وې. د ولس جرګې د چهارشنبې د ورځې عمومي غونډې ته د اطلاعات او کلتور او ښار جوړونې وزیران، د دفاع وزارت مرستیال او د سیمه ییزو ادارو رئیس د غزنی ولایت د جوړونې او تیارولو په اړه د وکیلانو پوښتنو تر غوښتل شوی و. د دې جرګې یو غړی شکریا برکزی وایي چې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې د غزنی ولایت د
دولت امریکا حتی موسیدی را که چگونه باید منارها
د امریکا دولت حتی وسیدی هم تیاره کړی و چې تاریخی منارونه او نور لرغونی ځایونه څنګه ترتیب او تنظیم سي. خو هغه تړون چې له ایران سره لاسلیک سو ایرانی لرغون پوهانو وکولای سوی چې راسي څه چې ضرورت وو هغه واخلي او بیا وروسته ووایي چې وبخي موږ نور کار نسو کولای. د هغو پیسو یو لوی برخه چې د غزنی د جوړونې لپاره راتلی موږ له لاسه ورکړي، ولې
تر دې په خوا د اسانګرنی وی چې ګواکې نړیواله ټولنه په ځنګړې ډول امریکا د غزنی د لرغونو ځایونو او د شهر د جوړولو لپاره سل میلیون ډالر مرسته افغان حکومت ته ورکوي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت چارواکو تر اوسه د وکیلانو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر سید مختوم رحین وایي چې د غزنی ولایت د تاریخي ځایونو د جوړونې لپاره امریکا له افغان حکومت سره هیڅ تړون هم نه دی کړی. مختوم رحین وایي له دې سره چې له اسلامي هیوادونو څخه د غزنی د جوړونې لپاره د مرستو غوښتنه کړې کړې و خو دغه هیوادونو مرسته ورسره و نه کړم.
هیڅ فرصت تاریخي تلف نشده. توقعی که بر غزنی قدر کار شد
هیڅ تاریخي فرصت مول لاسنه دی ور کړی. هغه غوښتنه چې غزنی ته ډیر کار وشي دا زموږ هم دروغجن غوښتنه و او ستاسو هم. د غزنی د منارونو په اړه امریکایانو مهرباني وکړه او علمي کار یې وکړ، خو د جوړولو په اړه یې پلان نه و چې کار پرې وکړي. که یې کولای لومړی یې تړون لاسلیک و. ولې هر څوک چې په دې هیواد کې کار کوي سپکاوی یې وشي؟ لس میلیونه ډالر دولت د غزنی ولایت د جوړونې کمیسیون ته ورکړي چې ډېر یې په غزنی لګېږي.
د راپورونو له مخې د غزنی ولایت تر دیرشو له ډېرو تاریخي او لرغونو ځایونو څخه افغان حکومت تر اوسه 15 ترمیم کړي چې د ولس جرګې غړي دغه کار کافي نه بولي. د ولس جرګې وکیلانو او د غزنی والي پخوا هم د اطلاعات او کلتور پر وزارت او نورو دولتي ادارو انتقادونه کړي چې په غزنی کې په خپلو اړوندو پروژو کې کار نه دی کړی او وخت یې ضایع کړی. په دې پروژه کې یو هم د اسلامي ثقافت د لمانځنې د مراسمو لپاره د یو مناسب ځای جوړول دي، خو د ښار جوړونې وزارت د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه د دغه ځای د کار د ځنډېدو علت د بودیجه کموالی بولي. د چهارشنبه په ورځ د ولسر کې لومړی مرسیال د افغانستان د مالی وزارت سپارښتنه وکړه چې د غزنی ولایت د جوړولو لپاره د بودیجې ستونزې حل کړي.
2013 کال ته یوازې څه باندې 2.5 میاشتې پاتې دي. دا هغه کال ده چې غزنی د اسلامي تمدن د مرکز په توګه یاد شوی دی. خو د غزنی یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په غزنی کې داسې کار نه دی شوی چې سړی داسې فکر وکړي چې په دې ولایت کې د کله هم کوم متمدن انسان اوسېدلی وي. په غزنی کې د بیا رغونې کارونو بهیر ډیر پڅ دی. دغه راز هغه موزیم چې د ولایت مقام ته نږدې دی ویل کېږي چې له تیرو 14-15 کالو راهیسې چا دروازه هم نه ده خلاصه کړې. او اوس هم راځو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې په کابل کې د جوړې شوې غونډې له حاله مو خبره. د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر دیني عالمانو بخې په کابل کې پرون په غونډه کې وویل چې له اسلامي شریعت څخه د خلکو ناخبري په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتوالي یو لامل بلل کېږي. دغه غونډه له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د زیاتولو په هدف جوړه شوې وه. محمد وایس سمیم پرې راپورټ لري.
یو شمیر دینی عالمان وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې د مناسبو کړنلارو نه انتخاب په هیواد کې د دغه پدیدې د زیاتوالي لامل شوی. دوی د اسلامي شریعت له قوانینو څخه د ځینو خلکو ناخبري په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو یو مهم علت وباله. د افغانستان د شیعه علماو شورا غړي عبدالقیوم سجادي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر په جوړه شوې غونډه کې وویل چې خلک باید د اسلام له نظره د ښځو په حقونو پوه کړی شي.
الحمدلله بیش از 90 درصد مسلمانان څخه زیات خلک مسلمانان دي. خدا باید ومنو چې د اسلامي شریعت او اسلامي قانون په اړه ژور پوهاوی نسته. باید ومنو چې زموږ دینداری داسې دینداری ده چې وسم د بشپړ پوهاوی او دقیق تحلیل له نشوالي څخه کړيږي. نو لدی عمل په هغه ټولنه کې چې د شذې ځای او د شذې د موقف په اړه پوهاوی نه وي تبان په دغه ډول ټولنه کې به موږ د بیلابیل تدریس سره مخ یو.
دغه غونډه په کابل کې د یو شمیر حکومتي چارواکو او ځینې علماو په ګډون د ښځو چارو او حج او اوقافو وزارتونو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر وشوه. په دې غونډه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ولسمشر حامد کرزي پیغام هم ولوستل شو. د ولسمشر په دغه پیغام کې له دیني علماو څخه غوښتل شوی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې هڅه وکړي. همدارنګه په دغه پیغام کې په هیواد کې د ښځو د ټولو حقونو په تامینولو ژمنه شوی. دغه څرګندونې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې په وروستیو شپږ میاشتو کې په بیلابیلو ولایتونو کې پر ښځو باندې د قتل او جنسي تیریو 30 قضیې ثبت شوې دي. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې دینی عالمان کولای شي اسلامي ارزښتونه او د شریعت احکام د خلکو لخوا له جوړ شوو ناوړه رواجونو څخه بیل کړي. هغوی له دینی علماو څخه د عوامو ذهنونو د روښانه کولو او د خلکو په منځ کې د نرم چلند فرهنګ په رواجولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و هغه عوامل په ګوته کړل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي سبب کیږي.
عمده دلیلونه او انګیزې لکه د ناوړو دودونو حاکمیت، د سواد او پوهاوي سطحې ټیټوالی، اقتصادي فقر او فرهنګي محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه دي.
میرمن غزنفر زیاته کړه چې په ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د بندولو د عالي کمیسون ولایتي څانګو رامنځته کول، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع له قانون څخه د پوهاوي پروګرامونو ترسره کول هغه ګامونه دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر د دغه وزارت لخوا ترسره شوي دي. خو د ښځو د چارو او نورو ادارو لخوا د دغو اقداماتو خبره